د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
سلام شه ګران اوریدونکو دا وایز اف امریکا ډیوا یو ساته خبری پروانه ده نن د شروع ورځ کال 2023 د اپریل میاشتې شلمه نیټه ده وایز اف امریکا ډیوا په یو ساته خبری پروانه کې دتا د ماهو شلیل هکلی وایم او اول استاذ فام راګرځومه د اوس وخت د تازه مهمو خبرونو سره ټکو تا د پاکستان مرستیال خارجه وزیر احنا ربانی خر د افغانستان د خاورینا پاکستاني امنیتی ځواکونو باندې ایدون کې بریدونو په سر اندېښنې ښودلې دي. بل اړخته د قومي اسمبلی غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز اتحادي جمعیت علماء اسلام فی ډلې پوسټ کې د وزیرستان بې کوره شوو خلکو باندې د پاکستان د پوځ بمباري ناوړه عمل ګرځولې او د دې غندنې کړې ده. ورلد بینک په افغانستان کې د تعلیم نه علاوه د صحت او زراعت ترڅنګ د نورو معاشي مرستو په لړ کې د 300 میلیون ډالرو په خپل منصوبو بیرته کار پیل کړی. د طالبان حکومت د نړیوال بینک فیصلې ته هر کړی ویلي. نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف پیشنګوئی کړي روان کال به په پاکستان کې بیروزګاری 0% وي، اقتصادي پرمختیا 0.5% ته راکمه شي او ګرانی او ملکی مالیاتي خساره به نوره هم زیاته شي. سټه کې تاسو ورېدل او اوس پکې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مسیالي خارجه وزیر هینا ربانی خر د افغانستان د خاورې نه پاکستانی امنیتي ځواکونو باندې کیدونکو بریدونو په سر اندېښنې ښودلې دي. وړاندې افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په پول باندې کونړ او خوست کې د بمباري تورونه لګولي وو او د دې په سر د پاکستان حکومت ته احتجاج هم کړی دی. بل اړخته قومي اسمبلی غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز اتحادي جمعیت علماء اسلام فی ډلې خوست کې د وزیرستان بې کوره شوو خلکو باندې د پاکستان د پوځ بمباري ناوړه عمل ګرځولې او د دې غندنې کړې. دوی ویلي په دغه بمباري کې د وزیرستان خلک او ماشومان وژل شوی دي. د ډان د خبر تر مخه موړي ویلي آی زمونږ استخباراتي ادارې کمزور دي چې تر هغه هر ورځ زمونږ علاقو ته په ازاده راځي. دوی سلویخ 50 کیلومتر د نن راځي په اسونو د کلاشنکوفونو سره ګډاګانې کوي. آیا ادارې دا تر هغه نه ویني؟ لدی وړاندې په پارلیمان کې موسن داوړ او علي وزیر هم د پیخې غندنه کړې او پښتون قوم پرست عوامي نېشنل ګوند د غندنې ترڅنګ دغه پیخې د پلټنو غوښتنه هم کړې وه. په خوست کونړ کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بریدونو په ضد د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې دواړو غاړو ته خوستوبنو کې احتجاجي پرلتونه پیل شوې دي. احتجاج کوونکي وای د افغانستان په خوست ولایت سپری ولسوالۍ کې د پاکستاني جنگي الوتکو په هوایي برید کې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي چې تړاوې د شمالي وزیرستان وزیر اقام مداخل قبيله سره دي. احتجاج کون کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د انصاف ترلاسه کېدو سره د غوښتنې کوي. لومړی دا چې دغه پیښې دي د کمیشن د لارې پلټنې وشي. دوی مدا چې څومره کډوال به کور دي د هغوی علاقې دي په فوري توګه پاکې کړی شي او به کور شي خلک د بیرته خپل سیمه ته واپس کړی شي. اسلام آباد های کورټ عمران خان ته د وزیر اعظم په توګه د بهرنی هیوادونو څخه ترلاسه شوو توفو تفصیلات عدالت ته وړاندې کولو حکم کړي او کابینی ریویژن ته هدایت کړي چې کور ته وړون کې توفی دی واپس وزیر اعظم باندې ته راوختل شي. بل په لوته پاکستان تحریک انصاف د بهرنی فندونو قضیه په دې شروع کې د تر سره کولو حکم په عدالت کې چیلنج کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د اسلام آباد های کورټ په هدایت د تحریک انصاف د بهرنی فندونو د مقدمه اوریدنه د اپریل د 19 نیټه راهسه د هر ورځې په بنیاد پیل کړی ده. د سیندونکو وینا ده یو داسې تګلار جوړ کړی شي چې د هیواد د مشر په توګه ترلاسه شوی ډاله باید د ریاست پراپرټي وي. د امریکای د کانګرس مسلمان زنانه غړي الهان عمر د پاکستان په څلور ورځې سفر نن اسلام آباد ته رسیدلې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې الهان عمر به نن د پاکستان د نوې سیاسي قیادت او د عسکري مشرانو سره مهمې لیدنې کوي. قسم د پاکستان خارجه دفتر د الهان عمر په پاکستان کې د مصروفیاتو په اړه کوم رسمي بیان نه دی جاري کړی. خدای مطبوعات د سرچینو لخلي لیکي چې نوموړي به د خپل سفر په طرف کې د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او لاهور دوره هم کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي پاکستان دا مهال د سر ترويختو په قرضونو کې ډوب شوی او اوس موږ ته د یوې ډوبې کیشته غاړې ته رسول را په غاړه دي. هغه وايي هواد کې د بجلی او خشاک د نشوالي لامل په سلګونو کارخانې بندې پرتې دي او خزانه ورته په هغه سي حالت کې نه ده ترلاسه شوی چې دې پرې د خپل خواهش په اساس فعالیت وکړل شي. شهباز شریف او د هغه کابینه د هواد د خراب اقتصادي وضعیت تور د عمران خان په پخوانی حکومت لګولې دي. خود عمران خان تیر حکومت کې د پلان جوړونې وزیر اسد عمر بیا دا تورونه رد کړي او داوا یې کړی دا چې واځې په تیرو څلورو نیو کې هیواد د زر مبادله ذخیرو کې د 50 ارب ډالرو کمی شوی دی او موجوده حکومت د دې توان نه لري چې هیواد له مشکلاتو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په خپل تازه رپورت کې اندېښنه کړې ده چې پاکستان به دا کال د خپل معاشي پرمختیا ګرانه او کرنٹ اکاونټ د خساري اهداف پوره نه کړی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو د ما وسجلین لواوري دل ز بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر منو ریدونکو سن چې تاسو په خبرونو کې هم واوري دل د پاکستان برستيالي خارجه وزیر هنارا باندې کړ د افغانستان د خاورینه د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې کېدونکو بریدونو باندې اندېښنې خودلې دي. وړاندې افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان لخوا په خوست او کونړ کې د بمباری په سر پاکستان ته احتجاج کړي. بل اړخته د پاکستان قومي سملي په غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز اتحادي جمعیت علما اسلام فیډلی خوست کې د وزیرستان بې کوره شوی خلکو باندې د پاکستان د فوز بمباری یو ناوړه عمل ګرځولې ده او د دې په سختو ټکو کې غندنه کړي. تر ټولو تفصیل د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د سرکاري میډیا تر مخه افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ صادق خان سره ملاقات کې خارجه وزیر هینا ربانی کړ د افغانستان د خاورینه پاکستانی امنیتی ځواکونو باندې کېدونکو بریدونو په سر اندېښنې ښودلې دي. دا په داسې وخت چې افغانستان کې د طالبانو حکومت په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د فوز بمباره په سر د پاکستان حکومت ته سخت احتجاج کړی دی او د طالبانو حکومت خارجه وزیر ملا امیر متقی خبرداري ورکړ دا سه پیخ دوالغیزه الیکو لپاره بد نتیجې مخې ترولی شي. د خوست ولایت یو حکومتي چارواکي شبیر احمد عثماني د تیرې شنبه پورز میډیا سره خبرو کې د پاکستان د فوز په بمباره کې د یو سل وختنانو د وجنې پخلې کړو او هغه زیاته کړې و چې په دې کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل وي. د یک شنبه پورز د پاکستان خارجه وزارت ویان دغه حمله د پخلین ډډه کړې و خو هغه ویلو چې د افغانستان د خاورینه پاکستان په ضد حمله کې شدت غلی دی او دا چې پاکستان به د دې په ضد فوجي کاروایی ارو مرو کوي. د پاکستان قومي سملې غونډه کې هم د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادي د قومي جمهوري غورځنګ غلی محسن داوړ او د جمعیت علما اسلام فیډلو غړو په خوست کې د پاکستان د فوز بمباره په ضد سخت احتجاج کړی دی او د دې غندنه کړې ده. وی او ای ډی سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډلو غړو کې جمال الدین زیاته کړې په خوست کې د ډیر وخت راهسه میش د وزیرستان بې کوره کړی شوی خلک بې ګنا بې خطا جلی شوی دی.
نو په یو طرف باندې خو جمهور ځان د هندوستان والا یو پایلټ راځي په پاکستان باندې بمباری کوي د پاکستان باندې حمله کوي موږ په ان فن کې په منډه منډه سره د پروتوکول ورکاو حالته د هغې سره چې هندوستان سره مو زموږ راویا دا راته او دلته دا کسان چې دي چې هغه دوی دا وایي چې موږ دا قسم کولای شو چې په دا ورځ باندې یو کس هم نه و نو د دغه سره داسې راویا دا د قبایلو وینې دومره آسان دومره بېکاره
جمال الدین د پاکستان د فوج لخوا جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پیل کولو په خبر هم فکرمندی خودلې او هغه ویلي فوجي عملیاتو کې ترهګر تیښته وکړي خو ټول زیان بیا زیول سترسي. هم تیر ورځ قومي سملې غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند بل اتحادي ملت طالب بلوچستان نشتل ګوند په چاغي کې د امنیتی ځواکونو د لاسه د عام وګړو د وجنې د پیښې په ضد یو ځل بیا سخت احتجاج کړی دی او د ګوند سره تړاو لرونکي د قومي سملې غړي ډاکټر شهناز بلوچ تور لګولې د یو منظم ایجنډې د لاندې بلوچستان په نخ کولې شي. وی او ای ډی وسره خبرو کې د یاد ګوند کمی سمله بلغړې آغا حسن بلوچ په حکومت او فوزی اسټابلیشمنت باندې د طاقت په ځای خبرو اترو لار خپلولو ټینګار کوي. شہبا شریف وزیر اعظم جوڑے دو پہک کے دوٹ ور قول باوجود بی این پی اختر مینگل ڈل لا تردے دم مرکزی کابینے برخ جوڑے دو نہ ڈاڈا کبھی اوگن پر صوبہ کے دبدمنے دا پیخو بزد تیر اروز دا کامی سملے غنڈے نہ بائیکاٹ ہم کڑے ہو پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
افغانستان په خوست او کونړ کې د پاکستانی جنگي جازونو د بمباری په ضد د پاکستان او افغانستان ګډي پولي دواړو خواو ته په خوست او بنو کې احتجاجي پرلتونه پیل شوې دي. احتجاج کوونکي وایي په خوست کې د پاکستان د جنگي جازونو په بمباری کې وجل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي چې تړاو یې د شمالي وزیرستان وزیر قام مداخل قبیله سره دی. احتجاج کوونکي وایي د وجل شوو کسانو کورنیو ته دی انصاف ترلاسه شي. د بنو د احتجاجونو په اړه باندې ورسته حال د ډیو رډیو خبريال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع بنو کې د پریس کلب ودانۍ مخې ته د شمالي وزیرستان د وزیر قام مداخل قبیله احتجاجي پرلت پیل کړی او ویلي په افغانستان کې د پاکستانی جټ الوتکو په برید کې د مداخل قبیله عام خلک وژل شوی. سی پکشی زیاتره شزی او ماشومان شامل دی. د دوی په خبره د خلک د شمالي وزیرستان ضرب عذب عملیاتو په پایله کې افغانستان تکړه شوی وو. د مداخل قبیله ایو مشر ډاکټر ګلالم وزیر اویل د دوی قبیله خلک د پولی دواړو غاړو ته میشتي. هغه زیاته کړه یو رورکور د پولی دی غاړې ته او د بل رورکور د پولی پوری غاړې افغانستان کې وی. هغه ویل د خلک د ضرب عذب عملیاتو له امله د مجبورۍ په حالت کې افغانستان ته تللی دي چې دوی ته هغه وخت لارې تړل شوی وي. ګلالم وزیر اول وجلسوی کسان ټول د مداخل قبیله عام خلک دي چې په شیزه تر شزه او ماشومان شامل دي. د نوموړي په خبره په پوله ازغن تار لګول شوی کډوال د تیرو اتو کالونو د واپسي غوښتنه کوي خو دوی په دغه لار نه پرشل کیږي. هغه زیاته کړه دوی غوښتنه کوي چې دغه پیښې پلټنې وشي او په دې جرم کې ککړو کسانو ته سزا غانه ورکړل شي.
د ماشام روزماتی نورستو درنا د نو بجنا شروع کیږي شپې دو بجو پر باوی روزانا دغه هغه خلک تی چې دی به بيخي دي دغه نور خلکو طالب سره د کومه سره اېد غانه کول خپل کاروبار به کوو. دا د مول د شمالي وزیرستان لوکل مداخل کم ده څو پورې دوی ته انصاف نه ملو شوای تر هغه پورې به مول دا درنا کو.
اخوا ته په خوست ګلانو کډوالو کېم او بیا په غلام خان پوله افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي مظاهره کړي. د احتجاجي پرلت ایو ګډونوال مصطفی اویل دوی لومړی په ګلانو کېم کې د کډوالو تحفظ لپاره احتجاج کړی او ورسته له هغه ختم کړی شو چې دوی ته د خوست د طالبانو والی معاون په خپل کېم ته راغلو او دوی ته د امنیت او سارنې باور ورکولو سره اویل چې د کډوالو غوښتنې په افغانستان کې میشت د پاکستان سفیر سره شریک کړي. هغه ویل د شپې پر مهال بیا په غلام خان پوله پاکستانی چارواکو ته احتجاج ریکارډ کړی چې پکښې دغه پیښو د غندنې سره دوی ته د انصاف ترلاسه کېدو غوښتنه شوې ده. هغه دعوا وکړه په دغه پیښه کې یو څلوېښت کسان وژل شوي چې پکښې اته زرانه و خامی مشران او دوه ویشت ماشومان شامل دي.
دا به ګناه خلک دي دغه لیستینه رغولې وي د پاکستان د طرف نه چې کوم لیست چې مهاجرین ته هغه لیست رغولی وو نه د چا سره تعلق لري نه د طالبانو سره تعلق لري نه د چیټی پی سره تعلق لري نه د طالبانو یا د دهشتګری کوم کمپاونډ وو. عوام خلک دي زنانا ماشومان یې سفر تر هاګر جوړېدای نشي.
د اپریل په شپاړسمه افغان طالبانو ویلي وو د شمالي وزیرستان سره په کله د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان پوز جټ الوتکو بمبار کړی وو. هغوی دغه پیښې ته څرګرګون خودلی وو او د افغانستان د خپلواکۍ پر ضد اشکارات یې ورته ویلي وو. هغوی په دغه پیښه کابل کې د پاکستان سفیر هم غوښتی وو. پاکستان په رسمي ډول دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان په 18 اپریل تور لګولی وو. د تیرو څو ورځو راپدې خو د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې سیوا شوې. پاکستان وړاندې هم دغه رنګ تورونه لګولي، خو په افغانستان کې طالبانو اوسنی حکومت او لدې وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه ډول تورونه رد کړي دي. عدنان بیټنای، ډیوا بنو
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
د وایس اف امریکا دیبه د امریکای د کانګرس مسلمانه غړی الهان عمر د پاکستان په څلور ورځنی سفر نن اسلام آباد ته رسیدلی ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي میرمن الهان به نن د پاکستان د نوی سیاسي قیادت او د عسکري مشرانو سره مهمه لیدنه کوي. که څه هم د پاکستان خارجه دفتر د الهان عمر په پاکستان کې د مصروفیاتو په اړه باندې رسمي بیان نه دی ورکړی، خو ځای مطبوعات د سرچینو له قوله وایي نو موړی به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او لاهور دوره هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
کسه هم د الهان عمر د سفر په اړه د پاکستان خارجه دفتر کوم رسمي بیان نه دی جاری کړی، خو رسپانډان لیکي چې الهان عمر بنن ماخم د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو سره هم لیدنه کوي. الهان عمر به تر څلور ورځې پورې په پاکستان کې پاتې وي او هغه به د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او لاهور سفر هم کوي. د امریکا د کانګرس غړي الهان عمر تعلق د ډیموکراټک ګوند سره دی او هغه په کال 2018 کې د کانګرس غړي منتخب شوی دی. الهان عمر په چې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې تیر کال اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه د وتو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوې دي. سیړونکو وايي الهان عمر د امریکا د کانګرس په هغه دوه مسلمانانو غړو کې یو ده چې په کال 2018 کې منتخب شوې ده او نوموړي اکثر په نړۍ کې د مسلمانانو په حق کې او د مذهب په بنیاد د کرکې خلاف اواز پورته کوي. په خواني سفارتکار او د نړیوالو چارو پوهان آصف دورانی وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي که د امریکا او پاکستان تعلقات خراب هم وي خو د چارواکو دا قسمت تک راتک کیږي.
امریکای پر الیکټډ ریپرزنټټیو دی کانګرس وومن د کمانډ لی راځي، خو زړه د دوی یو سترونګ اواز لري، هغه ډیر مهمه ده. او بیا پاکستان هم د امریکا سره همیشه درېدلې ده او پاکستان او امریکا په اړیکو کې هغه غای پکای شي دی ستراتیژیک کمپاس سوي دی. اوس هم پاکستان د امریکا په نظر کې امریکا چې پاکستان ته نان نټو الای ډیکلیئر کړو
خبریال او سیلنکار طاهر خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي چې کله هم په تیر وخت کې د پاکستان او امریکا تعلقات خراب شوي نو د امریکا سینیټرانو او کانګرس غړو تل د پاکستان سفر کړي او په اړیکو کې د راغلي تناو د ختمولو هڅې کړي.
د دې سفر اهمیت دی ځکه چې په دې کې خپل رول هم د الهان عمر هم دی چې دا غي خپل حیثیت ته پاک حیثیت کې د پاکستان ته راغلي دا نو زما خیال چې د پاکستان لپاره هم دا ښه ده ځکه چې کومه یو تاثر دی چې تعلقات ډیر خراب دي. هغه وخت کې چې د امریکای نه یو منتخب د پارلیمان غړي راځي د کانګرس غړي راځي نو د پاکستان لپاره هم دا ښه ده چې دا یو میسج ورکړي چې کله تعلقات خراب وندي نو دغه د ولسونو ترمنځ یا د منتخبو خلکو غته ګرته شته.
الهان عمر د فلسطینیانو او د هند د انتظام لاندې د کشمیریانو هم کلکام لاتړي ګڼل کیږي او کال 2019 کې چې کله د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر آئینی حیثیت ختم کړو او دغه لانجمن سیمه د مرکز لاندې راوست نو هغه محل هم الهان عمر په سمدستي ډول د کشمیر د زوړ حیثیت پر ځای کولو او هلته د خلکو د بشري او آئینی حقوقو د احترام په اړه आवाज راپورته کړي وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای جیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته ده www.voadewanews.com هېره نه کړئ.
اسلام آباد های کورٹ د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د وزیر اعظم په توګه د بارني هوادونو نه ترلاسه شو توحفو تفصيلات عدالت ته د وړاندې کولو حکم کړی دی او کابینه ډویژن ته ہدایت کړی دی چې کورونو ته وړونکو توحفې دی واپس د وزیر اعظم مانای ته راوغتل شي. بل پلوته د پاکستان تحریک انصاف د بارني فندونو مقدمه په ډیر شورازو کې د تر سره کولو حکم هم په عدالت کې چیلنج کړی شوی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د اسلام آباد های کورټ په هدایت د تحریک انصاف د بارني فندونو د مقدمه اوریدنه د اپریل د 19 نیټې راهسي د هر ورځې په بنیاد پیل کړی ده. څېړونکي وایي یو داسې تګلارې د جوړ کړی شي چې د هیواد مشر په توګه ترلاسه شوی ډالۍ باید د ریاست پراپرټي وي. پدېړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیورډیو خبريالا رابیه پیر وړاندې کړي.
اسلام آباد های کورټ د توشخانه مقدمه او ریدانه کړي او عمران خان ته د وزیر اعظم په توګه ورکول کېدونکو توفو تفصيلات عدالت ته وړاندې کولو حکم ورکړي. جسټیس میا ګل حسن اورنګزیب دا ورېدنې په محل ویلي د هیواد د مشر په توګه ورکړې سوي شیان کې چری یو مشر کورتوړي نو دا باید واپس سینیر او غشتل سیم ولې چې دا د وزیر اعظم د دفتر وی او کورونو ته نسی وړل کې د کابینه ډیویژن درس خپل کړي. د ډالی او تفصيلات ورکولو سره د هوادونو ترمنځ اړیکی متاثره کېدای شي. عدالت البته کابینه ډیویژن ته هدایت وکړو چې د خزانه څخه ترلاسه شوو توفو تفصيلات خلکو سره شریک کړي. مشه جرنالیست مزر عباس هم وایي د قانون تر مخه کا څه هم 15% پیسې ورکولو سره وزیر اعظم دغه توفې ترلاسه کولی شي.
کسی صدر نے، شہنشاہ نے، بادشاہ نے گفٹ دیا ہے.
یو صدر یا بادشاہ د هیواد مشرتا سر ڈالی کړي نو پکار دی د ریاست پراپرټي بی ولې چې دا هر څه یو کستا په شخصي توګه نه بلکې د هیواد یو صدر یا وزیر اعظم ته ډالی سوي بی. په دې اړه باید د تیرو ډیر شو کلو او دغه وخت راهسي چې توشه خانه جوړه سوي ده ټول معلومات ته ول سره شریک کړي. سیم د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف عمران خان ته وزیر اعظم په مال ورکړی سوي توفې په دوبی کې خرڅولو تور لګولې وو. د ویاندی مریم اورنگزیب دا وی کړی وی چې توشه خانه څخه د 14 کروڑ مالیت شیان چې پکې زیور او غړی شامل دي په 3 کروڑ خپل سیوی او بیا 14 کروڑ خرڅ کړی سیوی دي. عمران خان کڅام دا خبره مانی دغه توفی په نیم قیمت توشه خانه څخه خستی خور سره دا هم وای چې دغه توفی د دوی وی او د دې خوشاله چې څنګه هم ور سره وکړي. توشه خانه د کابینه ډیویژن هغه څنګه ده چې پکې د بهرنی هوادونو څخه ترلاسه سوي توفی شو کیږي. د دې څخه وړاندې پر پخوانی وزیر اعظمونو نواز شریف، یوسف رضا ګیلانی او صدر آصف علي زرداری هم د دې په واکې ډالی سوي نقشي د ځان لپاره کارولو تورونه دي. بل پلوته په یو بل مقدمه کې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ د یو غړیز بنچ له اړخه بارني فندونو قضیه په دیش رضو کې تر سره کولو حکم په عدالت کې چیلنج کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف جنرال سکتر اسد عمر اسلام آباد های کورټ مخته مطبوع سره خبرو کی وویل د سپریم کورٹ د ہدایتو تر مخه پکاري د مسلم لیگ نواس او پیپلز ګوند د بهرني فندونو په اړه هم کمیټي جوړه کړې سوي وي چې له سبب یې دغه اپیل دایر کړې دي. ولې چې دا وخت انصاف په نظر ناراضي. اسلام آباد های کورٹ یو غړیزه بنچ د روان اپریل د میاشتې 14 نیټه الیکشن کمیشن ته ہدایت کړی وو چې په دې شرزو کې دي د پی ټی آی د بهرني فندونو د مقدمه پریکړه وکړي. د اسلام آباد های کورټ ته دغه پریکړه په رونا کې الیکشن کمیشن د اپریل د 19 نیټه راهسي د مقدمه اوریدنه شروع کړې ده. بل اړخته په خوانی وزیر اعظم عمران خان اندیشنې سرګندې کړي چې د پی ټی آی د بهرني فندونو مقدمه د لاري هغه د سیاست څخه وستلو د لپاره سازش روان دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده vo@divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د ړنګېدو وروسته د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې د تاریخ انصاف پلویانو احتجاجونه کړی دي. تیر ورځ د امریکې په نیویارک ښار کې هم د تاریخ انصاف ګوند پلویانو یو احتجاجي مظاهره کړی او ویلي دي د عمران خان حکومت د پاکستان فوز او سپریم کورټ په ګډه ړنګ کړی دی. هر څوک د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د حکومت په ړنګولو کې د امریکا لاس دی، خو امریکا هم دغه تورونه رد کړي او د پاکستان د قومي سلامتیا په غونډه کې هم ویلې شوې دي چې د پاکستان خارجه وزارت ته په لیګل شوی امریکایي خط کې د سازش ټکی نشته. د امریکا په نیویارک ښار کې د تاریخ انصاف د پلویانو د احتجاجي مظاهره حال د ډیو رادیو همکار د نیویارک نه د ډیو رادیو خبريال فضل الله په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په نیویارک کې د یوې احتجاجي مظاهره په مهال د پاکستان تحریک انصاف پلویانو تور لګولې چې د عمران خان په مشرۍ کې حکومت دی فوز او سپریم کورټ لري کړی دی، او د حکومت کولو په مهال هم درې نیم کاله د دغه ګوند وزیر اعظم ته د کار کولو ازادي نه و ورکړل شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ټولې دعوې رد شوې او د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په یو خبري غونډه کې ویلي وو د پاکستان د قومي سلامتیا په کمیټه کې په هغه خط بحث شوی چې عمران خان د امریکای سازش بولي، خو د یادې کمیټه په اعلامیه کې د سازش ټکی ذکر نشته. په دې لارین کې شریکې یوې پیغلې خدیجه داوا وکړه چې دغه حکومت په ازادۍ سره کار ته نو پریښودل شوی.
عمران خان کوز
اتنیم کاله یې بالکل په پښتونخوا کې حکومت وکړو، او تاسو وګورئ چرته د هغه لاسونه بند تړلی شوی هم، هغه به خپل کارکردګي خودلې وه، خو هغه ته ازادي نه ورکړل شي.
ټایم کی وجہ سے وہ حکومت میں وہ ایکچوئل اپنا پرفارمنس وہ دے سکتے ہیں، ان کو ازادی نہیں ملی ان کی پرفارمنس دینے کے لیے.
یوی بلی میرمن زارا ہاشمی دا وکړه چې د تحریک انصاف حکومت راتو رستو په دې سیمه کې بیروزګاری تر ټولو کمه ده، او هم د عمران خان د پریکلو لوجی په کورونا وبا کې د پاکستان معیشت بچ پاتې شو.
ابھی آپ نے سنا ہوگا انٹرنیشنل جو کے
اس پر تاسو کتلی وی جنریوال کم رپورٹونا راغلی دی چې پنیما وچا کی په پاکستان کې تر ټولو کما بیروزګاری ده. په کرونا وبا کې د لوی لوی هوادونو کې معیشت ډوب شو، خو پاکستان بچ پاتې شو، او د دې وجہ د عمران خان تګلارا وا.
عمران خان کی حکمت عملی ہے.
د پاکستان د هغه وخت مخالفه او اوس واکمن ګوندونو دا تورونه ردوي او ویلی دی چې د عمران خان لخوا دا داوا چې حکومت د امریکا د سازش لاندې ختم کړی شوی دی، دوی به پلټنې کوي. امریکا په شمول د پاکستان دننه ټولو ګوندونو او د پاکستان د فوز ویان هم د سازش تورونه رد کړي وو. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترمشه ګران اوریدونکو دا وایز امریکا ډیوا یو ساته خبری پروانه ده نن د شروع ورځ کال 2023 د اپریل میاشتې شلمه نیټه ده وایز امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری پروانه کې دته د ماهو شلیل هرکلی وایم او اول استاذ فام را ګرځومه د اوس وخت د تازه مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان مرستیال خارجه وزیر احسان ربانی خر د افغانستان د خاورې نه پاکستانی امنیتی ځواکونو باندې کیدونکو بریدونو په سر اندېښنې ښودلې دي. بل اړخته د قومي اسمبلی غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز اتحادي جمعیت علماء اسلام پی ډلې پوسټ کې د وزیرستان بې کوره شوو خلکو باندې د پاکستان د پوځ بمباري ناوړه عمل ګرځولې او د دې غندنې کړې ده. ورلد بینک په افغانستان کې د تعلیم نه علاوه د صحت او زراعت ترڅنګ د نورو معاشي مرستو په لړ کې د 3.5 میلیون ډالرو په خپل منصوبو بیرته کار پیل کړی. د طالبان حکومت د نړیوال بینک فیصلې ته هرکلی ویلي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پیشن گوئی کړي روان کال به په پاکستان کې بیروزګاری 0% وي، اقتصادي پرمختیا 0.5% ته راکمه شي او ګرانی او ملکی مالیاتي خساره به نور هم زیاته شي. سټیکی تاسو اوریدل او اوس پک شه د خبرونو تفصیل تا د پاکستان مستعلی خارجه وزیر هینا ربانی خر د افغانستان د خاورې نه پاکستانی امنیتی ځواکونو باندې کیدونکو بریدونو په سر اندېښنې ښودلې دي. وړاندې افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په پول باندې کونړ او خوست کې د بمباری تورونه لګولې وو او د دې په سر د پاکستان حکومت ته احتجاج هم کړی دی. بل اړخته قومي اسمبلی غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز اتحادي جمعیت علماء اسلام فی ډلې خوست کې د وزیرستان بې کوره شوو خلکو باندې د پاکستان د پوځ بمباري ناوړه عمل ګرځولې او د دې غندنې کړې. دوی ویلي په دغه بمباري کې د وزیرستان ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د ډان د خبر تر مخه موړي ویلي آی زمونږ استخباراتي ادارې کمزوري دي چې تر هغه هر ورځ زمونږ علاقو ته په ازاده راځي. دوی سلويخ 50 کیلومتر د نن راځي په اسونو د کلاشن کوفونو سره ګډاګانې کوي. آیا ادارې دا تر هغه نوي ني؟ لدی وړاندې په پارلیمان کې محسن داوړ او علي وزیر هم د دې پیخي غندنه کړې او پښتون قوم پرست عوامي نېشنل ګوند د غندنې ترڅنګ دغه پیخي د پلټنو غوښتنه هم کړې و. په خوست کونړ کې د پاکستانی جنگي الوتکو د بریدونو په ضد د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې دواړو غاړو ته خوستو بنو کې احتجاجي پرلتونه پیل شوې دي. احتجاج کوونکي وایي د افغانستان په خوست ولایت سپری ولسوالۍ کې د پاکستانی جنگي الوتکو په هوایي برید کې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي چې تړاو یې د شمالي وزیرستان وزیر اقام مداخل قبیله سره دی. احتجاج کوونکي د وژل شوو کسانو کورنۍ او د انصاف ترلاسه کېدو سره دوه غوښتنې کوي. لومړی دا چې د دغه پیښې د کمیشن د لارې پلټنې وشي. دویم دا چې څومره کډوال بې کوره دي د هغوی علاقې د په فوري توګه پاکې کړي شي او بې کوره شوي خلک د بیرته خپلو سیمو ته واپس کړي شي. اسلام آباد های کورټ عمران خان ته د وزیر اعظم په توګه د بهرنی هیوادونو څخه ترلاسه شوو توفو تفصیلات عدالت ته وړاندې کولو حکم کړی او کابینې ریویژن ته هدایت کړی چې کور ته وړونکي توفې دې واپس وزیر اعظم باندې ته راوختل شي. بل پلو ته پاکستان تحریک انصاف د بهرنی فندونو قضیه په دې شروع کې د ترسره کولو حکم په عدالت کې چیلنج کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د اسلام آباد های کورټ په هدایت د تحریک انصاف د بهرنی فندونو د مقدمه اوریدنه د اپریل د 19 نیټه راهسې د هرې ورځې په بنیاد پیل کړې ده. د سیدونکو وینا ده یو داسې تګلار جوړ کړی شي چې د هیواد د مشر په توګه ترلاسه شوی ډالې باید د ریاست پراپرټي وي. د امریکای د کانګرس مسلمان زنانه غړې الهان عمر د پاکستان په څلور ورځې سفر نن اسلام آباد ته رسیدلې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې الهان عمر به نن د پاکستان د نوي سیاسي قیادت او د عسکري مشرانو سره مهمې لیدنې کوي. قسم د پاکستان خارجه دفتر د الهان عمر په پاکستان کې د مصروفیاتو په اړه کوم رسمي بیان نه دی جاری کړی. خدای مطبوعات د سرچینو له خولې لیکي چې نوموړي به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او لاهور دوره هم کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي پاکستان دا مهال د سر ترویختو په قرضونو کې ډوب شوی او اوس موږ ته د یوې ډوبې کښتۍ غاړې ته رسول را په غاړه دي. هغه وایي هیواد کې د بجلی او خشاک د نشوالي له امله په سلګونو کارخانې بندې پرتې دي او خزانه ورته په هغسې حالت کې نه ده ترلاسه شوی چې دی پرې د خپل خواهش په اساس فعالیت وکړل شي. شهباز شریف او د هغه کابینې د هیواد د خراب اقتصادي وضعیت تور د عمران خان په پخواني حکومت لګولی دي.
خو د عمران خان تیر حکومت کې د پلان جوړونې وزیر اسد عمر بیا دا تورونه رد کړي او داوا یې کړی دا چې واځي په تیرو سلورو نیو کې هیواد د زر مبادله ذخیرو کې د 15 ارب ډالرو کمی شوې دي او موجوده حکومت د دې توان نه لري چې هیواد له مشکلاتو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په خپل تازه رپورت کې اندېښنه کړې ده چې پاکستان به دا کال د خپل معاشي پرمختیا ګرانې او کرنٹ اکاونټ د خسارې اهداف پوره نه کړي شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
افغانستان کې د تعلیم او صحت نه علاوه د نورو معاشي مرستو په لړ کې د 3.5 میلیون ډالرو په خپل منصوبو بیرته کار پیل کړی دی. د تعلیم لپاره نړیوال بانک د 1.5 میلیون ډالرو منصوبې لري. تیر میاشت د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیزونو ختمولو ژمنو نه پوره کولو په سر نړیوال بانک په دغه منصوبو کار ودرولی وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د موجوده فیصلې هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار نوشه روان خلم در وړاندې کوي.
رائټرز خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې ورلد بینک 13 میاشت د 600 میلیون ډالرو په منصوبو کار ورسته لهغه ودرولو چې افغان طالبانو د 13 میاشتې په 28 مارچ هیواد کې د شپږم ټولګي نه بره د جنکو سکولونو پرانستلو فیصله بیرته واخسته. رائټرز خبری ادارې د دوا با خبره سرچینو لخلو ویلي دي ورلد بینک یوازې د 3.5 میلیون ډالرو هغه منصوبو باندې د کار پیل کولو فیصله کړې چې د صحت، کرنې او د افغانانو د مرستو لپاره نورې معاشي منصوبې پرې ترسره کیږي، خو د تعلیم د 1.5 میلیون ډالرو منصوبو باندې د کارو درولو فیصله پزې ساتلې ده. د افغان طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو نائب وزیر ډاکټر لطیف نزاری هم وایس اف امریکا ته د دې تصدیق کړی دی چې ورلد بینک په دغه منصوبو بیرته کار پیل کړي او وایي دا منصوبې به په افغانستان کې د غربت راکمولو او اقتصاد ته وده ورکولو کې مرسته وکړي. رائټرز خبری اداره وایي چې د امریکا خزانه وزارت د ګلدو شنبه په ورځ ویلي دي د افغانستان لپاره د وو همکارا ډلو او نورو مرستندویا ادارو بیا ودانې فورم ARTF چارواکي به د جمعې په ورځ غونډه کوي چې پکې به په دغه هیواد کې د اقتصادي هلو ځلو زیاتولو او امنیتي چارو په اړه خبرې اترې کیږي. سرچینو رائټرز ته ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د IMF ملګرو ملتونو او یوناما په شمول اسلامک ډیولپمنټ بینک او نور یو شمېر ادارو چارواکي هم ګډون کوي. ورلد بینک ویلي دي چې په افغانستان کې د پرمختیا په منصوبو ځکه کارو درولې شوی وو چې د بینک د پالیسۍ تر مخه د دې لپاره د ARTF مرسته ضروری ده او دا چې د ښځو خپلو حقونو او د جنکو تعلیم ته یو رنګه لاسرسایي ولري. نړیوال بینک تیر اونۍ ویلي وو چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیر کال په پرتله اقتصاد د دیش سپیسه دا راپریوته. د یاد بینک په وینا په افغانستان کې وو دیش سلنه کورنۍ د خوراکي توکو اخستو لپاره پیسې نه لري او د دیش فیصد بیا داسې دي چې یوازې د خوراکي توکو لپاره وسدس لري. د یادونه ورده چې کال 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو په بندیدو سره د افغانستان اقتصاد په بده توګه غزمنه شوې ده.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. نړیواله مالیاتی اداره IMF وایي روان مالی کال په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچا 5% وه، او د حکومت لخوا ګرانی، اقتصادي پرمختیا او کرنٹ اکاؤنٹ خساره به د مقرر کړل شوي هدف نه زیاته وي. د حکومت لخوا په قومي بجټ کې د اقتصادي پرمختیا لپاره 3.3% بجټ مقرر کړل شوی، او د ګرانۍ شرح 8% او کرنٹ اکاؤنٹ خساره 0.5% تړل شوی و. اقتصاد پوهان وای په ملکی کچا سیاسي اړې غړې د آمدن او مالیه ترمنځ فرق او په نړیواله کچا د زیاتو بیو لوجه د پاکستان اقتصادي پرمختیا هم متاثر شوې ده. په دې اړه تفصیل د ډیورډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
نړیواله مالیاتی ادارې IMF پیشنګوئی کړي روان کال به په پاکستان کې بیروزګاری 5% وي، اقتصادي پرمختیا شر به 3% تراکم شي، او ګرانی او مالیاتی خساره به نور هم زیات شي. د دې وړاندې نړیوال او ایشیایي ترقیاتی بانکونو نه علاوه نړیواله د کریډیټ ریټینګ ادارې موډیز هم د پاکستان اقتصادي پرمختیاي شر 3% مقرر کړي وو. د پاکستان حکومت روان مالی کال 2023 او 2024 په قومي بجټ کې د پرمختیا شرح 3.8% تړلې و. د اقتصاد ماهر او د کالج د اقتصادي څانګې استاد ارسلان اقبال وی ویډیو ته وایي کله چې د یو هیواد سیاسي او اقتصادي حالات ټیک وي نو اقتصاد مخ په وړاندې دي، خو په پاکستان کې داسې نه ده. ملکی بهرنی قرضې زیاتې دي، کرنٹ اکاؤنٹ خساره سی واده، ځکه چې د پاکستان برآمدات د درآمداتو نه ډیر کم دي. حکومت د سود شرح زیاته کړې او د هغې له وجې کاروبارونه په قلار شوي.
چدی پاپولیشن کې چدی هغه انکریز راځي، او زموږ یوت پاپولیشن چدی هغه هم سیوا د جاب مارکیټ چدی هغه هم زموږ غړي سپیسیفایډ نه دی. ووکیشنل ټریننګ او دا قسمه سيزونه هغه فیسیلیټیز هم د نش برابر دي.
نړیوالي مالیاتی ادارې IMF په ورلد اکنامیک آوټلوک د کال 2022 پر ریپورت کې ویلي شوی روان کال به د ګرانې شرح 1.2% وي، تیر کال د ګرانې شرح 3.9% وه. مالیاتی خساره د قومي آمدنې 15.3% خودل شوی، او پرمختیايي شرح 3% تراکم شوی. خو مالیاتی ادارې دا هم ویلي چې پراتلونکي کال 2023 کې به اقتصادي پرمختیايي شرح 3.2% ته زیات شي، ګرانی به 10.15% او کرنٹ اکاؤنٹ خساره به 3.1% تراکم شي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډیو ته وایي د سیاسي مشکلاتو له امله حکومتي اقتصادي پالیسي مخ په وړاندې دي، او بل دا چې د روس او اوکرين د جنگ له وجې د پاکستانی درآمداتو به زیات شي او د هغې اثرات په اقتصادي پرمختیا پریوزي.
گورنمنٹ خرچه چې کوم دی هغه دومره سیوا شوی دی، او ریوینیو هغه شانته نه ده. لکه څنګه چې تاسو وګورئ کده سبسډیز په مت کې نن سوا چې گورنمنٹ کوم ورکړي د پټرولیم یا په بجلی نه تقریبا دا 150 بلین لکه دا سی دی، او دا د جون پورې تقریبا دا استیمیټډ دی چې 300 روپیز پورې چې کوم دی دا سبسډی ورکړي.
د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب د ټوئیټر د لاروایي مرکزی کابینه د تیر حکومت د سلورو کالو د مجرمانه غفلت او اقتصادي بدحالې په اړه خبرولی شي چې پکې ګرانی، غربت، بیروزګاری، قرضې او خسارې زیاتې دي، او اقتصادي پرمختیا راکم شوې، او دا د نوي پاکستان رښتونی مخ دی. خو بل اړخ ته د تحریک انصاف پخوانی مرکزی د منصوبه بندي وزیر اسد عمر د سوشل میډیا د لاري وایي حکومت ته روان اقتصاد ورکړی شوی چې پکې ریکارډ برآمدات، ریکارډ فصلونه او ریکارډ صنعتي پیداوار شامل دي. خو د خزانه وزیر مفتا اسماعیل دا دروغ ګرځولې دي. مالیاتي دروایي پر روان او راتلونکي کال کې به نړیواله اقتصادي پرمختیا 3.8 او 3.3% پاتې شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان پایین کې 13 ترمیم ثبوت ډیر اختیارات ورکړي دي، خو بیا د ځینې ګوندونو غړي وایي دغه ترمیم لا هم په مکمله توګه نه دی عملی شوی. د ډیوه خبريال ارشد مومند د دې آئینی بدلون 12 کال پوره کېدو باندې د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورت یې په تیار کړی چې تاسو په مو سره ګرځو.
په کال 2010 کې د هغه وخت صدر آصف علي زرداری په 19 اپریل د اتلسم آئینی بدلون منځوري ورکړه. سیاسي پوهانوای په دې بدلون کې د مرکزی حکومت زیاتره انتظامی، مالی او سیاسي اختیارات صوبو ته ورکړل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی غړي سردار حسین بابک دیوته ویل دوی په تلسم ترمیم کې د صوبې لپاره د خیبر پښتونخوا نوم ګټلې دي او د ترڅنګ صوبو د لپاره پکې ډېر اختیارات ځانګړي کړې شوې دي.
د ټول پارلیمان او د ټول سیاسي ګوندونو او اتفاق رائے سره یو داسې ترمیم په آئین کې شوې ده چې دا غي تر مخه باندې ټول صوبو ته مالی، انتظامی او سیاسي اختیار چې دیغه ملاو دي.
د دې ترمیم لاندې د سرحد نه د صوبې نوم خیبر پښتونخوا ته بدل کړی شو. د ترمیم لاندې د صدر په اختیاراتو کې کمی وکړل شو او د اسمبلی د ختمولو اختیار ترې واخیستل شو. د اتلسم ترمیم لاندې د عین ماتولو او عین زندول سنگین غداری او نه بخلو ول جرم وبلل شو. د بجلی پیداوار صوبې اختیار وټاکل شو. د پینځو نه تر شپږو کلونو پورې د ماشومانو تعلیم لازمی، ویړیا او د ریاست ذمہواری وټاکل شو. د پاکستان پیپلز پارټي د صوبې اسمبلی غړي احمد کندی دیوتول په دې ترمیم کې صوبې خود مختار شوې دي او تر ټولو اهم بدلون پکې د ان اف سی ایوارډ په اړه شوې ده چې په هر نوې ایوارډ کې به اضافه کیږي.
نو ما خیال کې 18 ترمیم چې کوم دی دا سیاسي خلکو ډېر غټ اچیومنت دی چې کوم دی 2010 کې کړو.
د قومي وطن پارټي صوبې مشر سکندر شیرپاو دی وتول د دې ترمیم د لارې صوبو ته ډېر اختیارات ترلاسه شوي. د آئین سه هم جوړ شوي خو دولس کاله تیرېدو باوجود هم پرې پوره عمل نه دی شوی او چې د کله نه دا قانون پاس شوی د دې خلاف ډېرې خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړه د هغه وخت حکومت نه پس بیا د ان اف سی ایوارډ صوبو ته نه دی ورکړل شوی ځکه چې هر کال په دې کې زیاتوالی راوستلو. دغه سي ځینې محکمې داسې دي چې مرکز صوبو ته ورکړي خو بیا مرکزی حکومت هغه په نوې نمونه او بل شکل سره راوړاندې کړي دي.
چې صوبې چې پخپل خپلمانه ودريږي او وسایل وسروي نو داغه فائدہ به مرکز تر سي او ټول ملک ته ورسي.
د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې سو واره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو ویلو چې تلسم ترمیم د صوبو او مرکز په منځ کې د اختیاراتو په استعمالولو کې لوی خنډ دی. دا تلسم ترمیم خامیانې ورته په نخښوي چې لری کول یې ضروری دي خو چې کله هم د تلسم ترمیم په اړه کوم خبره راغلی نو ملت پاله ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي په کلکه مخالفت کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان خیبر پختونخوا سره په پولا پرتا شیرانی ضلع روغتیاي چارواکو داوا کړی دا چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په دغه سیمه کې د پولیو کمپاینونه کامیاب ګرځولي او یو ماشوم یې هم داسې نه دی موندلې چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورته نه وي ورکړل شوی. په دغه سیمه کې د پولیو د کامیاب کمپاین په اړه باندې نور تفصیل د ریور ریډیو خبريال رفیع الله مندوخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د بلوچستان ایالت له خیبر پښتونخوا سره نږدې ضلع شیرانی روغتیایي چارواکي وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په سیمه کې د پولیو ضد کمپاینونه کامیاب ګرځولي ځکه چې د ډبلیو ایچ او ټیمونو په ریپورت کې یو ماشوم هم له څاڅ کور کولو نه دی پاتې شوی. د ضلع د روغتیا چارواکي ډی ایچ او ډاکټر دولت شاه ریفال ویو ایډیو ته ویلي چې ضلع ته لدرې او لارو له پنجاب او خیبر پښتونخوا کوچانه واغه خلک چې د موسم د بدلیدو پر وخت کډی کوي راځي. خو د دوی ټیمونه پر ټولو لارو راتلونکي ماشومان ویکسین کوي او واغه سیمو ته ورځي چې موسمي کورونه وي او پکې خلک ژوند کوي.
لدرې لارو وشرانه خلک دا نومیټ را روان دي. یو
ډیر غازی خان ټو مسخیل بیا موږ بارډر سټرچ دی نو مسخیل لري انټر کا جمهور ضلع شرانی بل لري ډیر اسماعیل خان د دانسر پر لري راځي درېما د وزیرستان پلس د بنو علاقې سي د کم زمور هډ کوارټر سي دی هغه مرال خې ورته یي لاغه موږ شرانی تر انټر کا پر درې سرو لارو باندې موږ چینونه لګولی وو ټیمان ډیپلای کړی وو ود لیوی سکورټی سره سیحار څوک براتله
ډاکټر دولت شاه عارفال زیاتوی چې کوچان د پولیو وایرس لیوی سیمې بلې تړون کې خلک دی او په ورستۍ کې په افغانستان کې د پولیو مثبت کیس ته په پام سره په بلوچستان کې ځانګړی کمپین تر سره سو
دا کیریر د نومیټ کیریر د جراسم لیوی علاقې بلې علاقې لوري نو لاند وخت په تر میاس کې کدا یو نیم میاس مکه په افغانستان کې یو کیس ریکارډ شوی داغه په وجه دا یو سپیشل کمپین مور و چلاو په ګړ بلوچستان کې په کوم علاقو کې سي د دغه نومېټو لیاري دي لاله د اوسیدونکو بندوبسونه دي نو د خدای په فضل سره بیا دوباره مو چیک اپ شي مو وسو علاقې دبليو ایچ او وراله چیک هم کنو یا هلکم داسې نه ثابت سیاغه ته پولیو نه وی ملاو سوي
کاڅام په بلوچستان کې په تیر 14 میاسو کې یو ماشوم په ګزړ نه دی یخت سوی او د پولیو مثبت اس نه دی ریپورت سوی خوروختي چارواکي وایي چې د پرله پسې کمپینونو او هڅو په نتیجه کې د پولیو وایرس وستر ډیره حد ختم سوی دی رفیع الله مندوخیل وی او ای ډی وا شهرانی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډی وا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي پته دا www.voadivanews.com هېره نه کړئ
سف امریکا دیبدا د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی د ناتو اتحادی ملګرو سره په ګډه به روس نور فشار زیاتوي بل خو روس په اوکرين کې د ګیرو خلکو سره د مرستو د پاره تر سلور ورځو پورې د ملګرو ملتونو لخوا شوی دزبندۍ غوښتنه رد کړې ده په اوکرين کې د روان جنگ په اړه باندې ورسته تفصيل د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي
د اوکران نائب وزیر اعظم ارینا ویرشک ویلی دی چې د ماریوپول نه د ماشومانو خزو او د زیات عمر د خلکو د راوستلو لپاره په محفوظه لاره ورکولو روس او اوکران سلا شوې دي ویرشک ویلی دی چې په ماریوپول کې بشري صورتحال ډیر بد دی او نن به په دغه علاقې کې د خلکو سره په مرستو توجه کوي د ملګرو ملتونو مشر انټانیو ګوټریش تیر ورځ ویلی و چې په اوکران کې د 1 کروڑ شل لګنه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خلکو سره خوراک او د سکلوب نشتا او د روزانه په بنیاد د ناروغانو د علاج لپاره صحی آلات نه لري ګوتریش د روس نه غوښتنه کړې و چې خلکو سره د بشري مرستو لپاره د صدور اورزو اوربند اعلان کړي روس د صدور اورزو د اوربند غوښتنه رد کړي او په ماریوپول کې باقی پاتې اوکرینی ځواکونو ته د تسلیمېدلو لپاره یو بل الټیمیټم ورکړی دی د دې نه وړاندې هم روس داسې الټیمیټم ورکړی دی خو اوکرینی ځواک کونو وسله نه د اخودلې تر دې دمه د ماریوپول د قبضه پاړه بیرابل خبرونه را مخته شوې که هر څه 13 ورځ په ډون باس کې دروس پلوا بیلتون خو خو ویلی بو چې په ماریوپول کې یې د سټیلو په فکر کې د قبضه روستو په علاقې خپل واک مکمل کړی دی ماریوپول لوهانسک او دونیس د ډون باس علاقې دي د روس خارجه وزیر سرګلاروف 13 ورځ ویلی وو چې د عملیاتو بل پړو یې پیل کړی او د اوکرين د ختیس سیمو دونیسک او لوهانسک مکمل ازادي د ماسکو مقصد دی د اوکران چارواکو ویلي دي چې دوی په ډونباس سیمه کې د روس پر لپسې بریدونه په شاتم بهول دي او د خپل علاقو تحفظ کوي اوکراني چارواکو زیاته کړي چې روس په نور علاقو کې هم د رصد د لارو د حفاظت لپاره په اوکراني ځواکونو بریدونه کوي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د نړۍ نه د مرستو د غوښتنو تر څنګ په روس ته بندیزونو لګول غوښتنې بیا تکرار کړې دي د پینټاګان وایان جان کربی 13 ورځ خبری غونډه ته ویلي وو چې د اوکرين هوایی توان سیوا کول لپاره اوکرين ته اضافي جازونه او د جازونو پرزه ملو شوې دي کربی زیاته کړه چې امریکای د جازونو پرزه اوکرين ته رسولې دي خو مکمل جاز یې نه دی وړلې نو موري د خپل د خبرو نور وضاحت نه ډډه وکړه زيلنسکي وایي چې امریکا او مغربي ملکونو ورسره مرسته په وخت کړې و نو تر اوسه به روس په شاد دی کلې وو روس تور لګوي چې د امریکای او مغربي ملکونو د خوا اوکرين ته د پوزي آلات ورکول سره دوی په اوکرين کې جګړه وګتول غواړي. د وایټ هاوس ترجمان جنسا کې ویل دي چې اوکرين ته د نورو وسلو امنیتي مرستو ورکول باندې هم بایدن اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل دي چې تیر اونۍ د بایدن د منځوري وروسته د 800 میلیون ډالرو پوزي ساز سامان اوکرين ته رسیدلې دي. د پینټاګان وایي جان کربی ویل دي چې اوکرين ته مرستې د جنگ د ضرورتونو او د اوکرایني ځواکونو د توان مطابق ورکول کیږي. د وایټ هاوس ترجمان تیر ورځ ویلي وو چې واشنگټن په روس د نورو بندیزونو په اړه هم سوچ کوي. بایدن ویل دي چې د نیټو ائتلافیان په دې سلا شوي چې د راتلونکو شپږو میاشتو دپاره هر ورځ 260 میلیونه بیرل تیل مارکیټ ته راوباسي. د ځینو هیوادونو مشران د روس نه په درآمداتو یا وارداتو کې کمی ته تیار دي، خو دا اندېښنې هم څرګندوي چې په سمدستي توګه دا ختمول د دوی خپل اقتصاد اغیزمن کولی شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري تو خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی استاد ظفر ازمن همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې شوبې د کمپیوټر په ذریعه د نورو خلکو او ملکونو د ډیټا د یو غلا کوونکی ویکټوروویچ ګلاټکیخ په باره کې د معلوماتو په ورکولو انعام مقرر کړی دی. څوک چې د روس اوسیدونکي دی دا روم بیزل دی چې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو شوبې په یو خصوصي سایبر ماهر انعام مقرر کړی دی. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د شوبې انتظام د سفارتي تحفظ ادارې سره دی او دی د ګلاټکیخ د درد درک په بابله د صحیح معلوماتو په ورکولو د 10 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. دین علاوه د انعامونو ورکولو شوبې د هر هغه کس په سر هم د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی چې د یو خارجي حکومت په هدایاتو یا د دغه حکومت د اختیار لاندې د کمپیوټر په ذریعه د ټګو ټورو او د غلا غلطو کې دوه قانون خلاف ورزي کوي. په دې کې د امریکای د اهم انتظامی اډانی دننه د سایبر د غیر قانوني سرګرمو عمل هم شامل دی. ګلاټکیخ یو کمپیوټر پروګرامر دی او د روس د دفاع په وزارت کې د سیړنې د یو مشهور تنظیم ملازم دی. د کال 2018 د مئی او ستمبر ترمنځ موده کې د امریکای نه بهر د تیلو صفاکولو د یوې کارخانه د کمپیوټري نظام غلا وکلا او د تیلو د صفاکولو د دغه کارخانه په کارکردګۍ کې خلل واچولو. د کمپیوټر په نظام کې د خلل اچولو سازشانو د کال 2018 د فروری او د جولای ترمنځ موده کې امریکا کې هم د تیلو د صفاکولو د کارخانو د معلوماتو د غلا کولو ناکامه کوششونه کړي دي. ګلاټکیخ د روس د دفاع په وزارت کې د کیمستري او د میکانیکس د سیړنې په ساينسي اداره کې ملازم دی او د نورو د کمپیوټر نظامونو نه هم په دې حیثیت کې د غلا کارونه کړي دي. د دې باره کې نور معلومات د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ ډاٹ او پانا ورکې دی شي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اکیایم نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې ټوله دنیا کې د 200 میلیون ډالرو نه زیات مالیت انعامونه هغه خلکو له ورکړي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره ډیر اهم معلومات ورکړي دي او د دوی د معلوماتو په وجه ترهګر مشران نیولې شوی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202 30 یو ایس ای. تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.